یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې خبری برخه یې څه باندې دیرش دقیقه ده. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د تلیا میزان ولسم د اکتوبر میاشتې نهمه. دا خبرونه په خبرونو پیلیږي. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر و. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت ویي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل سوې وه چې له افغانستانه ووځي مړه سوي دي. د جی پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ټرافیکي پیښو کې مړه سوي، 6 تنه وژل سوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل سوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه سوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیر شپه په کابل کې په حق ورسید. د د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سږو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو ښارونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوې، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهرهچیانو په خپلو ښارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنهیي به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړې چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړې، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لویې ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې دغه راز ویلي چې روسیې دوې سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني او د اوکراینی ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قمندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قمندان سرګی سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قمندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې درېیم وار دی چې د روسیې جګپوړي قمندانان بدلیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي.
د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله دي کې دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی.
د غزنی، پکتیا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه دي ژر ورغول سي.
زموږ ولسونه ډېر ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي، ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
دا هم اوري چې د کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک د څښلو پاکو اوبو رسولو د دوو پروژو پر بشپړېدو خوشاله دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلست. تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي دي. سی این این تلویزیونی شبکې د دوو با خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ګډون کړی و. راپور کې راغلی چې دواړو لوریو له ترهګرۍ سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له څه د پاتسه دوه میاشتې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبري کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی چې دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی وو. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم دې خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. له کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د هغې د مشزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړی، خو داسې مهال چې له هغې پیښې څه د پاسه دوه میاشتې تیریږي لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات رسنۍ شوي نه دي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریج او حاجي بشیر نورزي تبادله وشوه. تر خوا سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مهال د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان وساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده، او داسې مهال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو اوسیدونکو وایي تیرو سیلابونو یې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له کبله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. دوی وایي چې ژمی را روان دی، نو دغه سختي به نورې هم زیاتې سي. طالبان ژمنه کوي چې د دغو پلونو او پلچکونو د رغولو لپاره پلان لري.
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په داورستیو کې سیلابي اوبو یوړل، د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت ورسره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړې، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
دغه د غز خراب شوې دي سړکونه او دغه لارې نه ده، دا باید بېرته بیا رغونه وسي جوړې سي. نه خلک ډېر په عذاب دي، کوڅې خرابې دي، ټولې اوبه وړې دي، نه داسې جوړې سي ډېره ښه خبره ده.
دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو، عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
په وروستیو بورښتونو کې د پکتیکا ولایت ډېرې لویې لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه، چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته یې هم په زرګونه جریبه کرنیز مځکه ویجاړه، زیات شمېر لویې لارې خرابې او ډیری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي.
وطن کې او د کلیو او باندې لارې سیلونو ورانه کړي دي، بيخي پولچه کې وړي دي، لارې سخت شوي دي، ډیرای ځوینه کې خدا شوي دي چې د موټر تاګ را تاګ ستونزمن کړي دي، خصوصا هغه کلی چې د غرونو خو ته نږدې دي، دغه لارې سیلونو بيخي ویجاړ کړي دي، خراب کړي دي. دغه درغېدو د پور موږ چارواکو غږ کوو چې مرسته وکړي ترڅو د دوه درغېدو د پور یو پلان ونیسي، او ځکه ژمی را روان دی، ستونزې لا زیاتېږي.
دا غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکو وایي اوس دغه خراب ولارو او ماتو پلونو پلچکونو لامل ډیری خلک زیات ستونزې ګالي، خو دا چې ژمی را روان دی نو دغه سختۍ به یې نورې هم زیاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونه پلچکونه او لارې ورته جوړې کړي تر څو راتلونکی اسوده سي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي او وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې څومره ژر کیږي دا لارې آباد کړو.
همدغه رنګ له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسو غزنی یاد کړ، هلته د کم سړکونو شسته د هغو سړکونو د حفظ و مراقبت پروژې په پام کې لرو، او هڅه مو دا د کوشش مو دا دی چې څومره ژر وکولای شو دغه د حفظ و مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو.
تیرو ورشتونو او دغه ورشتونو لامل راغلو سیلابونو په غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو پلونو پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز مځکه خرابې، په زرګونه څاروي مړه، په سلګونه کورونه ایوران، او په لسګونه کسانې ووژل.
د کونړ په لری پرتی ولسوالۍ نړۍ کې د تشلو په خوبو رسولو دوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې، خلک ورته خوشاله دي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې پرته ده، او په خوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرخې پر سر د پاکستانی ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي، اوسیدونکي د نورو ستونزو تر څنګ د څښلو پاکو اوبو د نشتون سره مخ دي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاد ولسوالۍ کې 411 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړې چې ټول لګښتې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټولو انسانانو او د دې ځای خلکو طبقه خیر دی، حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو طبقه خیر دی.
ځایي اوسیدونکي وایي په خوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډېرو ستونزو کورونو ته رسولې چې له امله به یې ډېری وختونه د هاضمي سیسټم په ناروغیو اخته کېدل. اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي. د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو دوه پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله د اوکراین په زاپوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې تیر شپه لږ 12 کسان وژل شوي. اوکراینی چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران شوي دي. سپی ولستان اگزای په سټوډیو کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بې غبرېدونه کړي. د زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړي 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپله رسنیو خبرو شو انځورونو کې خودل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان ووژل شول.
روسیه د زاپروژیا د اټومي بټي کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه ورسره له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پروند کریمیا ټاپو وزمي او روسیه ترمنځ یو اصلي پل په یو بمی چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته دا پل ور جوړ کړ. په دې پل باندې یو لاری بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونی عملی وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپل قمانده بدله کړه او همې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدامات وکړل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګ په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانو په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 100 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس به له فریدی سیال څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر امریکایي نشریو دغه هیواد ته د تللو بې برخلیک افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا ان پی آر راډیو هم پر خپله ویبپاڼه په دې موضوع یوه لیکنه لري. دا راډیو وایي سپینه ماړۍ هیله لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کړې ده. خبرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډوډې تخلیې وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختې بوختې دي. خبرونه د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزې اخیستي خو برخلیک کې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ او غوښتنې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورسپانې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند بندونو د جوړېدو له لارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهارېدای شي. ورسپاڼه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړ دی 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې 480 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د ورزګان اوسیدونکي وایي د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره څو ورځې انتظار کوي.
دا شورا اوسواج د ورزګان ولایت په مرکز ترنکول ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یو ونی هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه جبریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورولا شاولی او کریم الله چې د ورزګان د جراوت او چرچنو لسوالی سخرا غلی دی ازادی راډیو ته داسی وویل
یوارز منن سو ورز نور غلی ما اتورز دا نو ورز تقریبا دا اتورز غلی خلق ډیر ولاړی رشو کش ډیر اما ما دلته ولې د لچوسی زموږ یو کش ورو په چبلاخ هم ور شو دا یو غټه به عزت دا باید نو وسه
دا وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي ورزیت میکارت ولی
شرکتی دیر کی ادی دا دا تا ور دیر کی نوچ کار وسی نو مردا سلارم پنځم د چناس
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرسلاو د شرکت په ترنکوټ شار کی په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته پته مو ولاړ وی پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې غنی غونی د غلطه د شار نظم هم ګډوډ کړی دی د دغه شرکت ترڅنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دکان مخه ډپ کړي محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
ارای پندم میاشته ټول تشید مددکا د مخناسی متګاټا په سره په مابای ولاړی ته سارا خلک چې وسه د وسره خو چې وای په وخت په مصر مال مکړی و شل کاس دې بالا د وسه د خپل ټکناری سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټل نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره د سړي هغه کوټل سره
بل خو بیا د غلطه د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنې خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د غولایت په یوشمیرو لسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو
ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي دا هم تفصیلی راپور ضیاءالحق وایي د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشري مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه
دلته د مرستې راځي دا غوزه والا ته چراسه مرسته بالا مسجدانه کې نګر زی فقط غوزی کراسه ایتانه له تکشینی دغه منطقه خلک چې غوزی ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسی را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلی
مرست راسی و دعوتنو تا هغه داس خلکو تور کول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي دا مسکینان خوران ته هیڅ شی نه ور کول کیږي نو تاسو د طالبان نو مشران صدا هله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا بای چې دوی داسې دقت پکښو کې او پښتنه وکي په کلی کې چې دا وس مور دی ک مسکین دی
دا توضیحات نه دی ورکول سوی چې بشری مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري په ورستوي کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خنډونه جوړول
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبان او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوي کړی وو او کاوه دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فالج د دې مخه هم دوی نیول په ډیر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران ول سوي دي حتی وجل سوي دي
د تیر جمهوری نظام چارواکو په وار وار تور لگاوه چې طالبان حتی د بشری مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشری مرستې یرغمل کولې دغه چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشری مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په تیر اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې او 10% د طالب وسلولو لخوا وو وچا ویلي دي چې په تیر اگست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وجل سوي 4 ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګری ملتونو د هغو حڅو په وړاندې خندونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشری مرستو رسول دي په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څنګه متخصص ادریس مامونزای وایي پاغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه دغه بانک پترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار دا چې د افغانستان د لپاره چې کوم مرستې راځي، دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټه جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمائندګي ولري، او هم دا راز کم انټرنیشنل انجوګانې او کوم مشهوري لوی انجوګانې چې دي د هغوی نمائندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منځوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلا بیلو ادارو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او غنی اداري هڅه کوي چې دغه اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چاري یقیني کړي. ورسله هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو، او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ د ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي، او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وکړو. ولې متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارات مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یوه کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یوه ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یوه سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
ستاسو له پیغامونو
سید الله د شهزاد پانتون د تیفون زیر 15 کال محصل یم. زما پیغام د ازادي رډو ته دا دی، زمونږ د درې سمستر بدلې شه نه دا ول شوی، او مونږ ډیر زیات اقتصادي ستونزې لرو. نو ازادي رډو لارې زمونږ دا پیغام نشر کړی چې لور پورو چارواکو ته زمونږ غوړ رسیږي تر څو زمونږ مخري. والسلام.
چر په نن هلمند ولایت لیمه د سیمه څخه داسې د پیغام راوړم، اوس ځکه چې د کښتو وخت یې، نو د مجاهدینو څخه زده خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې تاریخ مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه سول سړکل هم بیا وکړس، ولې یو غونی اوس دلته تقریبا په 4000-5000 کالداري تورم باندې، په 2000 کالداري سپینه هم باندې، نو دا به افغانستان یو ډیر بشري بحران سره مخامخ کړي. ډیر به خلک ستړي سي، بیا پر وړي سي، بیا پر نو ساده کولای.
زه د اسارک دور سوینه عبدالجبار حنیفي خبرې کوم. مخکې د جمهوریت په وخت کې د جلال آباد خانه د کابل پورې د خوګانو په ساحه باندې د سړک روانو، او مخکې ترمیم کاری او پلچکونه روانو، وروسته څخه اور پخېده و د میملې پورې پوخ سړک رسیدل دا پورته طالبانو مخونه ولا او بیرته بند کړ او پرې نه خود. اوس هیله لرو چې طالبانو حکومت دا سړک پوخ کړي، او ډیر غټ ضرورت ده، او ډیر ولس پرې پروت ده. له جلال آباد نه تر کابل پورې مکمل ولس پرې پروت ده، امنیت خوندي ده او کوم مشکلات نه لري، خو جوړېدو ته ډیر ضرورت ده. سړک ډېر کندو کپل دا سلاونه سره شي په میاستو میاستو سړک رانی
ټول ته دې ما سلامونه دی ورسیږي پس له سلامه د ما دا پیغام درته پریدم چې د ترکیه او د ایران ته مېزه پوري مېز کې یعنی بارډر کنه مېز نو یشتل دی وهل دی سکینجا کول دی دا چې وهل دی چې د باجی الکانو د موږ د افغانانو مخونه ني یي باجی مثال ورته نیم وغني نو د سی ورانی وهی او یشتل دی هغه رژیم دلته لغمان ته یو مړی راوړشتلې و
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا لبرید وروسته په لومړي ځل جګړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل شوی وه چې له افغانستانه ووځي مړ شوي دي. د جی پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي، شپږ تنه وژل شوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلول ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه شوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیر شپه په کابل کې په حق ورسید. د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سرجو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو شهرونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوې، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهرهچیانو په خپلو شعارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنه‌ای به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړې چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړي، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لوی ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې دغه راز ویلي چې د روسیې دوی سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني او د اوکراین ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قومندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قومندان سرګي سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قومندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې دریم وار دی چې د روسیې جګپوړي قومندانان بدلیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولېزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د شذو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لري کړي، شذو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نور ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنیسي، او طالبان باید د شذو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي.
په ځانګړي توګه په سانوي شونځو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه وو په څیر برابر سي. د تېرې دوشنبې په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څانګې مشري سیما بهوس په یو بیان کې وویل چې افغان جونې او ښځې په خپلو کورونو پورې محدود سوي، له کاره لیرې سوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخامخ دي او په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندي نه دی. دا وروسته له هغه چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وژل سول چې ډیری یې ښځې او نجونې وې. د دې پیښې په غبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نه وسول. په ځینو مواردو کې د محصلینو د بندي کېدو خبرونه هم ورکړل سول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخسي، خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي راډیو ته په یو تول سوي خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې ده. د وویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل پوهنتون ځینې محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړه او محصلانو د نور ورځو په توپیر نسوای کولای له پوهنتون څخه ووزي او یا هم ورسي. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شدینه محصلانی د دوشنبه په شپه مسموم سوي او روختون ته انتقال سوي او ادعا سوي چې دا کار ځکه سوي چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د محصلانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان ښځو لاریونونه هر ځل له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولې مهمه ده چې طالب چارواکي د ښځو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي؟ پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعال سونیا منګل او د ښځو د حقونو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلوو. شایسته جانې، صافی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي په دې خپرونه کې.
سلام تاسو میزبانو سره ډېره زیاته مننه څنګه مخه کړی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړو.
ډېره مننه ستاسو څخه هم. شایسته جانې، په لومړي سر کې زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې مورد خبرې وکړئ چې طالبانو هر ځل د ښځو لاریون ته په یو نه بل ډول یو داسې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ښه توګه پای ته نه دی رسېدلی، دا پیښه ستاسو په نظر ولې رامنځته سوي دي؟ ولې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل لاریون دی وکړي؟
زما فلانسان طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او د اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي، دې خاطر دوی نه پرېږدي. که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده چې د طالبانو پر ضد واوسي، هغوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي، مګر دوی نه پرېږدي او دوی ډارېږي چې خلک او جهان دوی نه د دوی د کارکار د کردار د دوی د رویې نه خبر نه شي. دې خاطر
شایسته جانې، تاسو ویل چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نس چې پر افغانانو باندې څه حال روان دی، آیا دا بهتره نه ده چې د ښځو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته سي؟ ستاسو په نظر ولې ښځې مجبوره دي چې راووځي لارې کوڅو ته؟ که طالبان ستاسو په وینا ډار لري، نو ولې نور سره کښېني د ښځو سره؟ ایا دا واقعي نیو ډار دی؟
دا موږ سوزلم دا وختنه کړی ده چې غواړي دوی نه غواړي چې د خپل سره کینی دا د افغانستان خو سره کینی خبرې وکړي چې مشکل شته دا مشکل حل دی. دوی خپل هغه غواړي، دوی خپل غواړي چې دا ټولار کې تاثیر کې دا هر ځای یو شروان حق دی چې دا حق ولري. کنه که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان وو چې خالق پرمختګ وکړي او اوکریا او د یو ښه نسل د افغانستان ته وړاندې شي. دا څه خبره ده چې دوی یو کانفرنس هلته ونیسي او د ښځو سره کښېني او بحث وکړي؟ دا ابداع زما په نظر دا اول ځل نه ده چې موږ په هر ځل چې دوی سره خبرې کړي همدا خبرې ویلې دي. همدا مو په موږ ورباندې تاکید کړی دی چې هغه قل یو دوی یو داسې کانفرنس یو تلفون نیسي چې د ښځو کوم ښځه چې دلته شته کنادي موږ دلته دام خدا دیر تکلیف زدن بدی افغانستان که اون تموسی گسته کدوی کولی نیستی چه طالبان کولی نیستی دوی سرکین خبری و که مرکی و که وقت نظر دوی البت دوی استیشات نلاری توان نلاری تا صدیق بانی زنه پویگم زکر دا دوستنی خزه دا وقتنی خزه نداره چه بیت وقت کمکینی دوی تاثیر کری و زحمت باتری پا اجتماع پا سیاسات پا هر چی که دوی گدون کری دا او تجربه هر شی داری مونږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځه هم په کابینه کښې نه شته. په دوی دوی حق نه دي ورکړی ده ښځه ته، نه په کابینه کښې، نه په سیاست کښې او نه په دفترو کښې اجازه ورکړې ده. زما په نظر دوی مشکل څه شی ده په دې خبرې موږ افسان نه پوهېږو. باید دا حل شي که نه چې دوی څه شی غواړي، مونږ څه شی غواړو، ولې نور هېوادونه په موږ زمونږ په منځ کښې مداخله وکړي، داسې مونږ ته کوم دا لار شیان وښایي چې داسې وکړي. مونږ خپل افغان یو
شایسته جان، تاسې د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسي او زموږ په منځ کې خبرې وکړي، اما ځینو ادارو، نړیوالو ادارو، د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندېښنه ښودلې ده چې طالبان باید سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په یوه برخه کې له طالبانو څخه غوښتلي دي چې د ښځو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبریالانو پر وړاندې باید تاوتریخوالی ودروي. ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو دغه غوښتنو ته ولې غوږ نه ایښودل کېږي که د افغان ښځو خبره نه اورېدل کېږي؟
دا چې مونږ تر تاسو څخه تقریبا یو کال نه مډلی شو که نه ګورو هېڅ یو کوم غبرګونه که د نړیوال که نور اروپایي هېوادونه که کوم هغه ښودلې ده، مګر طالبان هغوی ته فرق نه کوي، هغوی نه مني، هغوی په خپل هغې طریقه باندې ولاړ ده او په خپل روش غواړي حملې وکړي او دا هغوی نه غواړي چې اصلا په جامعه کښې وکړي، په جامعه کښې جامعه نه غواړي هغه حد کړي. له دې خاطر که د هغوی فشار که ډېر شي زما په نظر د اقتصادي تحریمونه او نور شیان دې باندې راوړي طالبانو باندې شاید به لږ اغېزه وکړي. تا د ده اوسه نه ده په همدې یو کال کښې څونه ډېر کانفرنسونه هم شو په ناروې کښې، په جنوا کښې، په ډېر ځایونه همدا ډېر پاچي په ټینګار وکړ چې د ښځو ته حق ورکړي، ښځه پرېږدي چې ګرانډه ته ولاړ شي، نجونه پرېږدي چې درس وکړي، تعلیم کړي، خوندي خلاص کړي. مګر تر اوسه مونږ هېڅ شی نه ګورو، هېڅ شی تر اوسه کوم هغې عملي نه ده شوې. هغوی خبرې وایي چې مونږ منو مګر عمل نه کوي، ځکه مونږ د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرو. د یو کال یو کال هم ډېر شو تر اوسه یو کوم مثبت شی مونږ نه دي لیدلی د ښځو په هکله، د ښځو هغې اوسي د آینده لپاره، د نجونو د ښوونځي هم ګوره. د همدې هر ځل چې دوی خبرې کوي همدغه وایي چې مونږ یو ښه لارې پیدا کړو، مونږ یو ښه روش یو سلوک دا شیان پیدا کړو چې نجونو ولاړ شي خپل ښوونځي ته ولاړ شي. تر اوسه یو کار شو، تاسو تر اوسه هېڅ شی کوم طریقه روش او کوم قانون او کوم شی پیدا کړی نه ده چې نجونو ولاړ شي ښوونځي ته. زما په نظر د خارجي د هېوادونو اروپایي سازمان ملاړ د هغوی خبرې هم هېڅ دوی باندې اغېزه نه کوي.
شایسته جانی، د تیرې دوشنبه په ورځ بلې د تیرې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې سیما بهاوس په یو بیان کې وویل چې افغان نجونې او ښځې په خپلو کورونو کې محدودې سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي. تاسې وویل چې طالبان پر نړیوالو غوږ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګري ملتونه هم ورکوي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقونو د څار نړیواله اداره، دوی دا ډول بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر طالبان ورباندې غوږ نه نیسي؟ خو طالبانو ویلي دي چې دوی له نړیوالو سره تعامل کول غواړي. ستاسو په نظر کوم دا څه به وي چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوږ کښېږدي؟
دوی غواړي چې نور نړیوال سره تعامل وکړي او نړیوال دوی سره بدرسمیت وپېژني، نو ولې دا ښوونځي نه خلاصوي؟ نو ولې ښځه نه پرېږدي چې خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي؟ کدی واکن غواړي خپل ژمنه باندې ولاړه ده انده کرونه وی چې ضرور نه ده چې نړیوال په ورسنه کو پیژني کنه او پیژني ته درام چې څنګه یو کال دونه ډیر څه د افغانستان باندې راغلي دونه څه د خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلي په اقتصادي وی کې اجتماعي فرهنګي د هر لحاظ افغانستان ډیر چیته راغلی ده کدی غواړي واکن نوري ودونه دوی په د امارات ترڅنګ تو پیژني او تر نوری ودونه زمونی واد سرم رسته و که زمونی واد جوستی نو پریدی منجونو پریدی خوانزی تولارتی خزا پریدی تو تو زمونی واد زمونی شروان خپلی وادی تو نپریدی شکار و که نپریدی سما جوان نو کری مونگا گورو خلق وزید دورا خرابه در اصلا یو اغای دوری نه پیدا کوری نسی چه او خری او دا معجرتون سونه دیر سوایده لده چه دیر سوایده دوی نپریدی خود که مرکیگی کم رسیگی نرسیگی هم دوشی وضعیت رو غیبان بدازی که واقعا غواری دوی کامل رو که اول ده خپل ملت سر دوی خبر رو که خپل ملت ده قناعت وار که ده دوی ملت ده وگینا ده مهاجره ده هر که ده مرکیگی دوی غواری چه ده ملگر و ملتون و نوری وادون سر تعمل رو که ما پر نظر ده خنده ده اول باید خپل ملت قناعت وار که دوی تا ذکر زمینه پیدا که چې دوی کار وکړي زموږ ډېر ځوانان ته بېچاره تحصیل کده او بسواده لکه خو زما خپل زه خپله اوس په کور کښې ناستیم ته څه شي کار کولی نشم لکه اوس تللی نشم نه پرېږدي که دوی غواړي واکن خو نو پرېږدي ټول زمینه تور دا ټول شیان چې د ځوانانو لپاره د ځوانانو او د ښځو لپاره د نجونو لپاره دا ده پرېږدي خلاص کړي ځکه موږ په داسې وضعیت داسې حالت موږ قرار یو ولاړ یو چې باید موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه دا ټول دې وګوره دانشګاه د پوهنتون دا شیانو څومره رشته ده پنځه د شیانو نجونو باندې بند کړې ده ولې دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري چې یو پرمختګ
بله شایسته جانې تاسې ویل چې طالبان باید ښوونځي پرانیزي او دا د نړیوالو یوه غوښتنه هم ده د دوی څخه خو په ټوله کې که موږ وګورو افغانانو هم همدغه غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه یعنې د ښوونځي پرانیستل د نجونو پر مخ باندې د افغانانو خپله غوښتنه هم ده نه یوازې د نړیوالو نو که طالبان ښوونځي پرانیزي په خپله دوی ته ګټه نه لري او آیا یو حکومت باید له نړیوالو غوښتنه ونه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي نه دا چې په خپله راولاړېږي او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړي
د ښوونځي فشار چې زمونږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو د ښوونځي لپاره وو او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو د دې لپاره نه وو چې د طالبانو پر ضد چای به اوسي هغوی همداسې هر ځل همدا ګومان کړی ده شاید زمونږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وهي که د نور هېوادونه فشار وو تر اوسه دوی نه دي منلی که زمونږ د خپل افغانان د ټول ولایتونه د افغانستان ولایتونه فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره مګر دوی خپل اصلا داسې کوم غبرګون کوم عکسالعمل نه دی ښودلی چې مونږ ورته خوشحاله سو واوسي ښوونځي خلاصوي خو زمونږ ټول ټینګار په همدغه باندې که دوی ښوونځي خلاصه کړي نجونو ولاړ شي د کار زمینه زما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي
بله نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نسي کولای چې راسي مظاهرو ته که دوی نه غواړي چې د ښځو سره لاس یا د ښځو سره اوژه په اوژه ودرېږي یا دوی غواړي چې دا کار وکړي اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر څه خبره ده
کاش کاش دا یې امارات ته یې په دې باندې پوهېده چې د اعتراض د هر شروان حق دی چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل هغه وباسي که نه بیا دا نارینه دوی ځارېږي دوی بېچاره هم درېږي ښځو باندې هم فشار راځي ښځو له هغې کوي وهي تبوي او زنداني کړي ده زموږ سورني همکاران موږ خپله څومره وخت په موده کښې موږ تهدید لاندې وو د دې خبر که موږ بندي کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي او داسې به نور ځکه دوی ته شرم دي او نارینه هم دوی بېچاره د اعتراض دې خاطر هم نه کوي چې دوی بندي کوي بیا هغه معلومه ده چې کله چې دوی راغله وایي عفو عمومي موږ تر اوسه هېڅ کوم داسې عفو عمومي لیدلی نه ده که دا عسکر دي هر شی دي د یو بهانه په یو طریق دوی ایسي مړ کوي او د هغه ژوندی مړل او ژوند پاتې کېدل هیڅ معلومه نه ده چې هغوی چیرته ده. همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل ځان ادادي دي که واقعا دوی مراد غواړي چې د یو تخیرات راشي باید ورته نارینه ښځینه ټول یو ځای خپل غږ وباسي، ټول یو ځای اعتراض وکړي. مګر دوی کولی نه شي دې لامبلم چې هېڅ شی ته دوی نارینه نه کېږم. مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډارېږي او طالبان دوی وژني. ښځو هم خو وژني مګر شرم کوي چې دا په هغې توپک باندې شاین باندې مړ کړي. مګر موږ باندې هم ډېر هغه کړي وو، خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي، میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شاروان حق ده که نارینه اوسي که ښځینه خپل غږ وباسي باید ورته اعتراض وکړي.
شایسته جانې، کله چې تاسو په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم، تاسو ته به طالبانو څه ویل؟ دوی آیا ستاسو خبره اورېده د لاریون پر مهال؟ کله چې به تاسو لاریون کاوه، تاسو به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مو غوښتل چې ولاړې سي، څه ډول به دغه مخه نیول کېدله؟ تاسو موږ ته ویلی سي چې دوی څنګه تاسو ته راتلل، څه یې درته ویل، یعنې څنګه یې د دغه لاریونونو مخه نیوله؟
کله چې مونږ په اعتراض باندې شروع کړې لسکیا مونږ وخته تلل شي او دا څرنګه دوی خبر کېده تر اوسه ټول ځایونه محاصره وو او نه پرېښودل. ما ښودل د یو څو هغې طالبانو سره مې خبره وکړه په لرینې کښې چې ما ورسره هغه وخت ویل دا زموږ حق ده، مونږ خپل حق غواړو، مونږ تاسو په خلاف نه یو. ویل نه، تاسې بنده کې تاسې هغه تاسې حمایت کېږي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورټ کوي او داسې نور خبرې کوي. اصلا مونږ خبرې ته غوږ نه نیسي او زموږ دا شعار ده او زموږ دا بنا دا شان هغه کوي چې د کوي لرې کوي زموږ د لاس نه اخري د فایده دا شیانه باندې به شروع کوي. زموږ اصلا په خبرو باندې زموږ خبرې نه اوري، غوږ نه نیسي کله چې مونږ ورسره خبرې کوو. دا څو دانې چې ما ته ورسره خبرې کړې، حتی په دغه آخري لازمي کښې چې ما یو سره خبرې وکړ نږدې وو چې ما په هغې فنکه باندې ووژني. پیغل سه ډېر خبرې نه کړه که نه بیا دل همدلته دې وژنم. ما ویل ما ووژنه، زه نه ډارېږم، دا زما حق دي. همداسې مو ورسره هغې وکړ، لفظي مشاجره مې ورسره وکړ. اخر دا نور خلک چې شاوخوا ولاړ وایي خور یې پرېږده خوشي که دوی هغه باندې نه پوهېږي خو دا نخته وژني دي. تا داسې دوی داسې خلک دي کاشکې کېناستل خلکو سره د افغانانو د خپل هېوادوالو سره د خپل ملت سره خبرې کول. دا ټوله ستونزه حل کېدل مګر دوی نه غواړي. دوی داسې نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. د دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډېر نه لري او یوازې همدا د اسلامي تاثیلات هغې دیني تاثیلات شانېولې ده. موږ چې قرآن هم دونه مسلمان یو ټول پوهېږو، پنځه وخت په خپل مونږ لمونځ کوو او قرآن کریم دا شی زمونږ زده ده. مګر دوی غواړي چې ټول خلک باید دوی غواړي چې
شایسته جانې، بلې تاسو یادونه وکړه چې طالبان یوازې دیني زده کړې لري. په هرات ولایت کې وروستی لاریون سوی و. په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې چې په دغو ویډیوګانو کې یوه صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي د یوې افغان ښځې چې هغې توره چادري کړې ده او یوازې سترګې یې ښکاري، د هغې د پوړنې یې د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي یې. چون چې دا چادري په دې پر ځان باندې ټینګه ده، د دې څخه دا چادري نه ایسته کېږي بلکې دا ښځه ټوله سره یو قسم کلوله کېږي او لاندې غورځي. آیا ستاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی یا په افغانیت کې دا ډول برخورد ورښودل کېږي یوه نارینه ته چې د یو پردۍ ښځې سره یا د خپلې ښځې سره یې باید وکړي؟ او آیا په اسلام کې دغه جواز لري؟
نه، ما زما هدف چې ما ویل دی تعلیم دینی تعلیم لري. دوی هم سم مکمل نه ده. کاشکې دوی د اسلام لحاظه دوی سمه د دوی علم او دین ته تکمیله وو. په دین کې زموږ په دین په اسلام کښې داسې اصلا سلوک نه دي ویلي چې د ښځو سره څوک وکړي. مګر دوی مونږ په سوشل میډیا څه ډېرې ګورو، مونږ خپل ځان سره چې مونږ سره چې دوی سلوک کړی ده مونږ ټول وکتل. څو ځلې په اسلام کښې دوی نه دي ویلي چې ښځه مه پرېږده چې داسې ونه وایي، ښځه مه پرېږده چې کار ونه کړي، ښځه مه پرېږده چې حجاب دا شیان. دا د اسلام د خې د بيزای کټ اخلي اسلام کې څه کړه دوی غواړي واقعا د اسلام عملي او کې په اسلام کې سم هر شی واضح وي نه او اول ټیګا د حجاب د نه نه باندې کړی دا بیا د څه نه باندې
خبر راوزی دوی خبر نور راوزی
مگر دوی پرین خود اصلا په داری کې پرین خود چې موږ ولاسو وای دلته اوس خې دینه راځي ولی تاسو راځي چې دلته خپل مکتوب راوړي نو دوی خپل قبول نه کوي چې موږ دوی ته مکتوب دوی ته دوی موږ ته اعتراض لپاره اجازه ورکړي دا دوی خبره غلطه ده که سمه ده تاسو غواړئ چې خبرې نه وي بیا خبرې کېږي د هغه په وخت سنه په وخت ولې زموږ امنیت نه اخلي ولې موږ بندي فایر کوي ولې موږ ستاسو په خلاف خو نه یو موږ د خپل حق غواړو د خپل حق لپاره خپل غږ باسو که موږ ستاسو په خلاف ویلي چې طالبان مړ شي طالبان ډېر ځای نه ولاړ شي داسې خبرې خو نه ده کله موږ په هېڅ یو اعتراض لدین کې داسې خبرې نه دي کړی یا د امریکا پر ضد وو یا د پاکستان پر ضد یو زموږ د حق ده د خاطره وو او دوی که خبرې شي که مکتوب ورکړو اصلا دوی اول د مکتوب نه مني ځکه په ادارات کې د خزینه نشته چې د مکتوب د رسمیت او شیانه خلاصې کړي او په ادارې کې مثلا نه پوهېږي
یعنی تاسو بیره لري چې طالبان مخکې د مخکې په تاسو باندې خبر سي چې تاسو لاریون کوي دوی به تاسو هیڅ را پرینږد چې راووزی دغه مو هدف دی
اصلا نه پریدي وو اصلا دوی نه پریدي او موږ ته ګواه کوي شاید بس دا یو څه شاید دا چې کومه د صبر خو چې تاسو ضمانت تاسو هغه زما د غار کې نه ده چې کوم ته موږ دا څه ویلی وو یا سو هغه کې چې موږ یې راځو له موږ خو یې راځو نه مخ کې یو سو میاشت به څه کې دا یو کال پر سي مو چې کله چې راځو له او یو نشنا څمر زموږ د ډیر څه پاتې کړی و چې که څه باټه سل نه وي تاسو په منځ کې کانسل چې زموږ موږ تاسو ضمانت نه کوو او تاسو د مسؤلیت مو په غاړه کې نشته دا څه وځي خبرې کوي دوی
ش او تاسو غشتنه څه د چي یعنی د کله چې تاسو راو زید مظاهرې د پاره چون تاسو وسلې او کومبل څنګه لري چې یعنی نشته اوسي تاسو وایست چې تاسو په سولې ز توګه باندې لاریون کوي تاسو څه غواړئ د دوی څخه چې یعنی تاسو امنیت دی ونیسي
او کله چې دا موږ خې دینه غواړو چې لاریون کوي په اعتراض کوم کا باندې وو مګ دوی موږ امنیت واخلي ځکه موږ دوی خلاف نه یو دوی خلاف موږ عمل وکړو ا دا خپل دا دوی هغه وخت خبريږي کنه چې موږ هم ته خیر مګر نه هغه وخت هم خپل سم خبرګو ته خو موږ په مسته او غواړي چې موږ نه نه د مانځ لري چې موږ نه نه کانسل وکړي او موږ نه تریږي چې مخته راځو دا تاسو ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې د هر ګروپ د اخر ذکر دی او غوښتنې د څه د چې مخه باندې دې څه دي دوی او موږ کوم اصلا د شهر نه موږ اصلا ما ته کوم خاډین ته موږ سلام باندې موږ باندې نه او څه شاو نه ده
ډیره مننه شایسته صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ موږ هڅه وکړه او دونکو چې لسونیا منګل سره هم تماس ونیسو خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ بل ځل بیا هم له تاسو سره یو اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي د خدای په امان
قلم پلاس کے راکھا مکتب تزم مالا قلم پلاس کے راکھا مکتب تزم غورا لالا غورا لالا غورا لالا زبر تقدیر درار وار زبر تقدیر درار وار نسل لیکھ ماو زبر تقدیر